وخت مازګر شپږ بچی دي. ګرانو دوستانو، سلام صافي خالقیم، هیله منیم، سلامونه مې ومنئ. د دې سات په خبري مجله کې ولسمشر حمد کرزی وایي که د دوهم وار لپاره ولسمشر شي، نو د خپلې واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې به له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو او روانه خبرونه په خبرونو پیلو. فرشته جلرزی وړاندې کوي.
په مکریده د ساده مهمو خبرونو سرخطه د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنه د افغان خبریال سید پرویز کمبخش ته خوشی کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټولې هغه ادعا ورت کړې چې وایي د کمیسون په بې طرفۍ کار نه کوي. د ملګرو ملتو سازمان وایي افغانستان د نړۍ د تر ټولو کم سواده هیوادونو په جمله کې حسابېږي. او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن د خپل لانجمن اتمی پروګرام په اړه مذاکرې رد کړې.
په مکرید خبرونه تفصیل ده. د بی سرحده ژورنالیستانو ادارې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خبره کړه، ویلي چې افغان ژورنالیست سید پرویز کمبخش چې په 20 کاله بند محکوم سوی و، بخښل سوی او له افغانستانه وتلی. د دوه کورنۍ دا خبر تایید کړی، خو د خبر نور جزئیات لا نه دي خبر سوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټولې هغه ادعا ورت کړې چې دا کمیسون د کوم خاص کاندید په پلوي کار کوي او یا د بې طرفۍ اصل ته پام نه کوي. د کمیسون مشر ډاکټر عزیز الله لودین لازادي راډیو سره په مرکه کې نن ویل چې په دې اړه شوې ادعاوي غلط دي.
ترونه لګول ډېر آسان دي. هر څوک چې خپل چانس نه ویني دلته چې د انتخابات به وګټي، خو مجبور یو شی ورته پیدا کړي، یو ملامت باید پیدا سی ورته. اوس ملامت کمیسون د انتخابات ده که نه؟ د کمیسیون انتخابات د ګرده فعالیتونه ستر اوسه پوری سی وی دی بنا پر قانون باندې دي. زنده پیغام چې شکایت دي چې بیا دوی شکایت لري، راشي مونته مونږ سره وګیږي چې دوی قانون نسو، بیا ورسی مطبوعات ته میډیا ته خپل شکایتونه وایي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې لښته لږه یو لکه شپېته زره کسان په دغه پروسه کې د پکار ګمارل سوي او په دې پروسه کې د هر ډول درغلي په اړه تحقیق کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وايي افغانستان د نړۍ د تر ټولو کم سواده هیوادونو په جمله کې حسابېږي. د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو له افغان حکومت او ټولو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه وکړه چې د خلکو د سواد د زده کړې په برخه کې جدي اقدام وکړي. ملګرو ملتونو وايي بي امنیتي په افغانستان کې د سواد د زده کړې لپاره لوی خنډ دی. دوی وايي چې کلتوري ستونزې په ځینو سیمو کې د شذو د باسواده کېدو مخنیوي کوي. ملګرو ملتونو وايي زیات ستونزې په جنوبي ولایتونو کې دي او سلها او زره کوچنیان په دغو سیمو کې شونځي تنسیتلای. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د هغووس او شونځو له جملې چې په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له وجې تړل سوی وو، دوه سوه برته پرانیستل سوی. د معرف وزیر ډاکټر محمد فاروق ورداک د مسلکي شونکو نشټواله یو مشکل وباله، خو ویل چې په راتلونکي کال کې به تر زر زیات نور شونځي جوړ سي. ښاغلی ورداک همداراز نن په ټولو ولایتونو کې د اسلامي دارالعلومونو د جوړولو خبره کړې ده. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن وویل چې ایران به خپل لانجمن اتمی پروګرام ته دوام ورکوي او د خپل دیوازي حق درلودلو لپاره به له هیڅ چا سره مذاکره ونه کړي. جمهور رئیس احمدی نژاد نن په خبری کنفرانس کې وویل چې د دوی د اتمی پروګرام مسأله نوره ختمه ده.
اما اینجا کسانی خارج از مقررات
خدا چې یو شمیر کسان په انحصاری ډول او د قانون له چوکاټه د باندې غواړي زموږ په اتمی موضوع کې مداخله وکړي، داسې نشي کېدی. دا لاره بند ده. د ایران ملت چاته اجازه نه ورکوي چې د نړیوالو قوانینو له چوکاټه د باندې د دوی په کورنیو مسلو کې مداخله وکړي. دا موږ په وار وار اعلان کړي او یو وار بیا اعلانو. زموږ په نظر د ایران د اتمی پروګرام په اړه کومه دوسیه نور وجود نه لري، خو د ایران له ولس سره د ځینو هیوادونو د دښمنۍ دوسیه شته.
دښمنۍ های دو ستا کشور با ملت ایران هست.
د ایران جمهور رئیس زیاته کړه چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره خبرو ته تیار دی، خو دا خبرې باید پر نړیوالو لانجو راوڅرخي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني ایران ته د سپتمبر د میاشت په میاشت کې وخت ورکړی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه خبرو ته کښینی او یا به له شدیدو بندیزونو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادای وایي له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اتمی پروګرام په سر پیوندوي بنبست کښکیل دي. ښاغلی البرادای له ایران څخه د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د موجودو پښتنو په ځوابولو کې د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه.
ایران نیډز ټو ریسپوند اډیکوټلی ایران د دې لپاره چې په خپل اتمی پروګرام کې د وسلې د جوړولو د امکان مسأله حل کړي، باید د اتمی انرژۍ د نړیوالې موسسې ټولو مطرح شویو پوښتنو ته پوره ځواب ووایي. د دې لپاره چې دا مسأله حل شي، ضروري ده چې ایران د اتمی انرژۍ له موسسې سره بیا خبرې پیل کړي چې دا شکونه لرې شي.
د ملګرو ملتونو د اتمی انرژۍ د څارنې د ادارې مشر نن په ویانا کې د دې ادارې د 15 کسیزه مدیره هیئت په غونډه کې د څرګندونې کړې. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز نن ترکمنستان ته چې په منځنۍ اسیا کې د طبیعي ګاز تر ټولو ستر تولیدونکی دی، د نړۍ د ګاز د صادرونکو د سترو هیوادو اتحادیې ته د ورګړېدو بلنه ورکړه. جمهور رئیس چاویز په رسمي سفر ترکمنستان ته تللی و او نن یې په اشقآباد کې له جمهور رئیس قربان قلی بیردی محمدوف سره وکتل. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز پرون په تهران کې و او وروسته به روسیه او بیلاروس ته هم لاړ سي. د اسرایل حکومت نن د امریکا د متحدو ایالاتو د پلان په خلاف اشغالي سیمو کې د سلهاوو نوې کورنو د جوړولو پلان تایید کړ. د اسرایلو د دفاع وزیر یهود بارک نن د لشتلژ 455 کورنو له جوړولو سره موافقه وکړه. دا کورنو به په هغو سیمو کې چې د اسرایل حکومت له فلسطینیانو سره د سولې د موافقې په بدل کې ترلاسه کول غواړي ودان سي. دا د نوې سترزم بنیامین نتنیاهو د شپږ میاشتنی حکومت لخوا په اشغالي سیمو کې د یهودي مشځایونو په اړه اوله موافقه ده. په سودان کې ژورنالیست لبنا حسین چې د پتلون اغوستلو او بی حیايي په تور حکم پرې سوی وو له درو خلاص شو. دا مېرمنه باید په سودان کې د نافذ قانون سره سم په 40 درو وهل سوی وای، خو اوس $200 جریمه شو. د لبنا حسین مسلې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې اعتراضونه پرول او د سودان له چارواکو د بی حیايي د حکم د بدلولو غوښتنه وسوه. لبنا حسین له نورو 12 مېرمنو سره چې هغوی هم پتلنونه اغوستي وو د سودان په مرکز خرطوم کې په کافي کې ناستوی توقف سو. د هغه محل د ملګرو ملتو سازمان ته کار کاو. دا او دوه نورې ښځې د قانون د حکم په وړاندې ودرېدي او د دې قانون د بدیدو لپاره یې په نړیواله سطحه ژغ پورته کړ. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز بنن روسته د وینیس په فلم فستیوال کې د ګډون لپاره ایتالیا ته ولاړ سي. د دې فستیوال جوړونکو ویلي چې جمهور رئیس چاویز د اولیور ستون د مستند فلم ساوت اوف دی بورډر په افتتاحیه غونډه کې برخه واخیسته. په دې فلم کې په لاتین امریکا کې د امریکا د متحدو ایالاتو د لیبرالو اقتصادي پالیسیو له اغېز سره مخالفت څرګند شوی. د ازادي رادیو په دې ماشومنۍ خبری مجله کې خبرونه ادامه لري.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د نویو افغان بانک نوټونو د انتقال په هدف برتانیې ته یو پلاوی استوي. د پژو خبري ژانس افغانستان بانک د وایاند ایمال آشور په حواله په یو خبر کې لیکلي دي چې د نویو بانک نوټونه به په همدې میاشت کې چلښت ته واچول شي. د نوموړي په وینا ته مده چې په راتلونکو 5 کلونو کې 500 میلیارد نویو بانک نوټونه چاپ او په تدریجي ډول په بازار کې د شتو بانک نوټونو ځای ونیسي. په غور ولایت کې ځای چارواکي وایي چې د خصو د لاسي صنایعو نندارتون ځانته زیاته پاملرنه جلب کړي او د دغه ولایت دلاسی صنایعو لپاره د بازار موندلو زمینه برابر کړه. د بختر دولتي ژانس غور د ولی په حواله په خپل یو خبر کې لیکلي دي چې د خصو دلاسی صنایعو د نندارتون د اتو لکو افغانیو په لګښت جوړ شوی او په حقیقت د خصو دلاسی صنایعو په لسګونو بیلګې نندارې ته وړاندې شوی دي. په خبر کې ویل شوی دي چې هر ورځ په سلګونو خلک د نندارتون ته ورځي او د خصو په لاس جوړ شوی سیزونه ګوري. او دا هم سپورتي خبرونه. تمه ده چې افغانستان له 19 کلونو څخه د کم عمر لرونکو تنکیو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم چې اوس مهال په نړیواله لوبو کې د ګډون لپاره د لارموندنې په لوبو کې په کاناډا کې دی، نن د متحده ایالاتو له ټیم سره د سیالۍ ډګر ته راوځي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکي ورځپاڼې په یو خبر کې لیکلي دي چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو ټیم زیاته پاملرنه ځانته راجلبه کړې ده او د لوبو په جدول کې هم 5 ځای لري. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ټیم تر دې مخکې د هانګ کانګ ټیم ته ماتې ورکړې وه. په دې لوبو کې د 10 هیوادونو ټیمونه برخه لري. د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ په مزار شریف کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د شطرنج سیالۍ پیل شوې ده. د پژو خبري ژانس خبر له مخې په دې سیالیو کې له 500 ښوونځیو څخه د شطرنج 100 کسه لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو یو تنظیم کوونکی وویل چې د شطرنج لوبغاړي به په روانو سیالیو کې د ګډون ترڅنګ د سولې پیغامونه هم لیږدوي.
شپک بجې او لس دقیقې شوې. له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې د
دا حال در کوو چې ولسمشر کرزی ایوی فرانسوی ورسپانی تا ویلی که یو زلپیا ولسمشر شید دا خپل کار پا لمره یو سلو ورزو که بله وصلوال و طالبانو سره دا سولی خبر پیل کری. دا اروپایی اتحادی دا مشرانو لحقا پلانا مو خبرو چه افغان زوکنو تا دا زیاتو امنیتی چارو دا مسئولیت سپارلو پا عرب پری کار کری. پا دیمو هم خبرو چه پا کابل که دا ایران سفیر پا افغانستان که دا اطرافی حکومت دا جوری دو غخته نکره. دا بحرانه یو چارو دا وزارت ویاند پا دی اروایی؟
څنګه موږ نه غواړو چې د ګاونډیانو او د نورو هیوادونو په داخلي امور کې مداخله وکړو. موږ په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې بل هیوادونه زموږ په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي.
د افغان ژورنالیست پرویز کامبخش له بند څخه د خوشي کېدو حل هم په روانه خبري مجله کې درکوو. د ایران ولسمشر د یکشنبه په ورځ د خپلې کابینې لومړنۍ غونډه پرانسته که وخت نور مسایل به هم وڅېړو. د خبري مجله تر پایه واوري. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. تر دې وروسته به دری نیم ساعته خبرونه هم وړاندې شي. خو لومړی پښتو نیم ساعته خبري مجله در اورو او د خبري مجله په دې موضوع پیلو. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که بیا انتخاب شي نو له طالبانو سره به د خپل کار په لومړنیو سلو ورځو کې د سولې خبرې پیل کړي. کرزی دغه راز ویلي دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکایانو ګوډه کوي. حامد کرزی دا څرګندونه له لی فیګارو فرانسوي ورځپاڼې سره په یوې تازه مرکه کې کړې چې رضوان مرادې مهمې برخې اوروي.
افغان ولسمشر لی فیګارو فرانسوي ورځپاڼې ته ویلي د بیا انتخابېدو په صورت کې به د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. خو کرزی ویلی دا باید په پام کې ونیول شي چې هغه له هغو وسلوالو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی چې له القاعده شبکې سره اړیکه لري او یا د افغانستان اساسي قانون نه مني. لی فیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې حامد کرزی په ښکاره ویلي چې سعودي عربستان پراخې هڅې کوي څو د ده د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله ټینګه شي. خو کرزی دا هم ویلي چې سعودي عربستان باید دې ته پام وکړي چې د افغانستان حکومت له هغو وسلوالو سره خبرو ته نه دی آماده چې د القاعده شبکې سره ارتباط لري. لی فیګارو ته افغان ولسمشر وړاندې ویلي فکر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس جارج بوش په مقایسه له طالبانو سره د سولې د خبرو زیات پلوي کوي څو د نوموړي په وینا په افغانستان کې روان اتکلن بحران پای ته ورسیږي. کرزی په خپلو دغو تازه څرګندونو کې ویلي امریکایان غلطي کوي چې پر ده باندې په پټه انتقادونه کوي. د هغه په وینا دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې افغانستان جمهور رئیس دی د امریکایانو ګوډاګی وي. د ترسره شوې انتخاباتو په اړه حامد کرزی ویلي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره په انتخاباتو کې درغلي حتمی ده. هغه ویلي کبل د مطبوعاتو کې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خبرېدونکو رپورټونو او مقالو مقصد دا وي چې په افغانستان کې یو ګوډاګی حکومت رامنځته شي. نو د کرزی په وینا دا امکان نه لري. د خپل ورور احمد ولی کرزی په اړه څرګندونو کې افغان ولسمشر لی فیګارو ورځپاڼې ته ویلي امریکایي مقاماتو ورته تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وښیي احمد ولی کرزی په کوم غیر قانوني کاروبار کې لاس لري.
له فرانسوي لی فیګارو ورځپاڼې سره مو د ولسمشر حامد کرزی د مرکې غټ کې واورېدل چې وایي که د یو ځل بیا انتخاب شي نو طالبانو سره به د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې د سولې خبرې پیل کړي او د هم ویلي دا د هیچا په ګټه نه ده چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکایانو ګوډاګی وي. د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه بیا هم بل رپورټ لرو. په کابل کې د ایران سفیر هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه خپله خوله پرانیسته او وایي چې په شویو انتخاباتو کې سرغړونو او درغلیو ته په پام سره باید په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفیر داد څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او ویلي دي چې په دې اړه یې د ایران سفارت ته یو لیک هم استولی دی. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د دې موضوع په اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې.
په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې کړې او په ضمن کې دا سپارښتنه هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د یو ائتلافي حکومت جوړېدو ته اړتیا ده. تاسو په دې ارتباط باندې څه ډول غبرګون ښودل غواړئ؟
افغانستان یو مستقل هیواد ده چې خپل ملي حاکمیت لري او د ګاونډیانو سره زموږ د همکاري رابط پیاوړتیا زموږ د باندنۍ سیاست یو مهمه بڼه ده او څنګه چې موږ نه غواړو چې د ګاونډیانو او د نورو هیوادونو په داخلي امور کې مداخلت وکړو، موږ په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې بل هیوادونه زموږ په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. او د افغانستان سیاسي نخبگان کولی شي چې یو حکومت د ملي منافعو پر بنسټ ایجاد کړي چې په هغه کې د ټول افغانانو مشارکت وي، او ائتلافي حکومت زموږ د کار په دستور کې نه دی، د ښاغلي جلال اباد رئیس جمهور د کار په دستور کې نه دی.
فقیر صاحب، تاسو دا ډول څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله، نو آیا دغه غبرګون تاسو په کابل کې د ایران سفارت ته په رسمي ډول استولی دی؟
او موږ اړوندو ادارې ته وظیفه ورکړې چې دا رسما ورته ولیږي.
ښاغلی فقیری، تر دې مخکې هم ځینو نورو هیوادونو، البته لویدیځو هیوادونو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه څرګندونه کړې او د تقلب یادونه کړې ده، او دوی په خپلو څرګندونو کې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د جوړولو غوښتنه کړې ده. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ؟
افغانستان کې اول خو د انتخابات د ټول ټاکنو مسله یو داخلي مسله ده د افغانستان، او دلته مشخص میکانیزم وجود لري چې کمیسیون مستقل انتخابات دي او د انتخاباتي شکایتو کمیسیون دي چې هغوی خپل کار باید تکمیل کړي، او موږ دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان کورنۍ مسله په بهر کې بحث شي او د موږ د منلو وړ نه دي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلو چې چا د اجازه ورنه کړي چې په بهر کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحث وکړي. البته د هغوی هدف د پاریس غونډه وه، خو دغه سرګندونو سره سره په پاریس کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحث وشو. تاسو په دې اړه بعد باندې څه ویل غواړئ؟
په پاریس کې چې اوشت هیوادونو استازي په غونډه کړې وو، دا لومړی ځل نه وو، دا شپږمه دوره وو. دا دورې غونډې دي چې مخکې هم استانبول کې جوړ شوې وو. دغه غونډې اصلي موضوع د یو هماهنګ سیاست، د تروریزم په هکله مبارزه، د مخدره موادو په هکله مبارزه، او د افغانستان بیا رغوري او بحثازي مسایل د اجنډا اصلي موضوع. او کچېرې دا مسله مطرح شوې وي، موږ به هیڅکله دا نه منو چې د افغانستان کورنۍ مسله په بار کې مطرح شي.
تاسو د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه په کابل کې د ایران د سفیر د څرګندونو په هکله د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه واورېده. په کابل کې د ایران سفیر ویلي چې په افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو ته په پام سره باید په دغه هیواد کې یو ائتلافي حکومت رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمغه غلازده رادیو اوریدو مازیګر شپږمچه او پوره اتلس دقیقې دي. د اروپایي هیوادونو مشران پر یو پلان کار کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو زیات مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د برېټانیا، جرمني او فرانسې مشران په همدې منظور پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک لیکل چې په هغه کې د افغانستان په باب د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو غوښتنه شوې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د جرمني او برېټانیا صدر زمان په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ماموریت په اړه د خپل هیوادونو د مخالفو ګوندونو له زیاتو انتقادونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څروان اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون، د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل غواړي چې د افغانستان حکومت د امنیتي چارو زیات مسؤلیت په غاړه واخلي او د خپل امنیت د برابرولو وړتیا پیدا کړي. براون او مرکل تیر شپه له خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې د افغانستان په باب د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه وکړه، څو په دې ډول په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ماموریت کې د هماهنګۍ ملاتړ وشي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د یو مقام له خلی راپور ورکړ چې دا کانفرنس د افغانستان منتخب حکومت د 2013 سوي کال پر ستراتیژي د موافقې لپاره له ناتو، ملګرو ملتو او د افغانستان د حکومت له نورو کلیدي متحدانو سره یو ځای کوي. د برېټانیي چارواکي همدارس ویلي دي چې پر منابعو تمرکز او په جګړه کې د نړیوالو متحدانو د ملاتړ لپاره د اطمینان ترلاسه کول د دې غونډې هدف دی. د برېټانیا او جرمني صدر اعظمانو د برلین د تیر شپې په خبرو کې وویل پر روانه اونۍ کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونته چې د دې کانفرنس کوربه توپ کوي یو لیک ولیشي. د فینانشل ټایمز د راپور لمخې تمکیږي چې د روان 2009 کال تر پای پورې چې په افغانستان کې به نوی حکومت واک ترلاسه کړی وي دا کانفرنس جوړ شي. د برېټانیا صدر اعظم د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس جوړېدل مهم وبلل.
د انټرنیشنل کانفرنس The high-level conference that we propose on Afghanistan.
نړیوال کانفرنس چې د لوړی سطحې غونډه به وي او موږ د افغانستان لپاره د هغې وړاندیز کړی دی باید د سږکال تر پای ته رسېدو مخکې جوړ شي. په دې کانفرنس کې باید پر امنیت، حکومتداری او پرمختګ خبرې وشي. د جرمني د حکومت یو ویندوی وویل چې د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی هم د دې کانفرنس ته جوړېدو وړاندیز لاسلیک کړی دی. خو له بلې خوا د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دي چې حاضر دمه د دې وړاندیز په اړه څه نشي ویلی. خو نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې دا وړاندیز ممکن د افغانستان په هکله د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د مهمو اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي.
لا اسمت سروان څخه مو دا رپورټ واوري چې د بریتانیا، جرمني او فرانسې مشران پر روان اونۍ کې د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک لیږي چې په هغه کې د افغانستان په پپ ته یو نړیوال کانفرنس جوړېدو غوښتنه شوې. اسمت سروان په تریویلند خبرته ورسته به هم یو بل رپورټ وړاندې کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د ازادي رادیو د افغانستان په پینزولو یو خارونو کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په FM 3.5 سپاوري ده شي. یو ځوان افغان ژورنالیست سید پرویز کمبخش چې لمړی په اعدام او وروسته په شل کاله بند محکوم شوی و عفو شوی او له هیواده وتلی دی. د بسرحده ژورنالیستانو اتحادیې د هغه د خلاصون هرکلی کړی او په دې برخه کې د بیان د ازادۍ د دفاع کوونکو د هلو ځلو ستاینه کړې. د خغلی کمپخش کورنۍ د هغه د خوشکېدو خبر تایید کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اسمت څرګند وړاندې کوي.
د بسرحده ژورنالیستانو خبریالانو په یوه اعلامیه کې چې نن یې خبره کړه ویلي دي چې افغان ژورنالیست سید پرویز کمبخش چې په شل کاله بند محکوم شوی و بخښل شوی او له افغانستانه وتلی دی. ښاغلی کمبخش د یوه ایراني لیکوال د یوې مقالې د کاپي کولو په تور چې د ادعا له مخې په هغې کې اسلام ته سپکاوی شوی و په شل کاله حبس محکوم شوی و. ښاغلی کمبخش په ده باندې لګېدلي تورونه رد کړي وو. د بېسرحده ژورنالیستانو عمومي منشي ژان فرانسوا جولیارد په اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی کمبخش دوه کاله په بند کې تیر کړل خو اوس کولی شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. په اعلامیه کې همداشان د ټولو هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دفاع کړې ده ستاینه شوې او د ښاغلي کمبخش په خوشي کېدو کې د دوی د هلو ځلو مننه کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلی کمبخش څو اونۍ وړاندې وروسته له هغه چې عفو شو آزاد او بیا له هېواده د انتقامي حملو له ویرې ووت. د نړۍ د زیاتو هېوادونو حکومتونو هم د افغانستان له چارواکو غوښتنه کړې وه چې ښاغلی کمبخش خوشي کړي. انډیپېنډنټ ورځپاڼې چې په لندن کې خپریشي د ښاغلی کمبخش د خوشي کېدو لپاره 30,000 لاسلیکونه ټول کړي وو. د بسرحده ژورنالیستانو اتحادیې هم د خپلې عریضې ترڅنګ د دغو 30,000 لاسلیکونو یوه کاپي په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو مشاور ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې چې د احمد غوث زلمي په شمول یو شمېر ژورنالیستان لا هم د بند شپې ورځې تېروي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په جنوبی وزیرستان کې د دوشنبه پورز د پاکستان د پوز د کاروان مخته د ریموت بم چاودنه شوې چې لسو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او د خیبر په بړه او تیراسیمه کې د پاکستان د پوز او ملیشز وکونو ترمنځ ګډ عملیات چې د سختریز ډلې لشکر اسلام پر ضد پیل کړی دي نن په و مورس هم روان دي. زموږ خبریال له پاکستانه نور حال راکوي.
د ریموت بم په دې حمله کې چې د دوشنبه په سهار د جنوبي وزیرستان په شاکۍ سیمه کې وشوه د پاکستان د فوز 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د فوز قافله د شاکۍ نه د جنوبي وزیرستان مرکز وانه خرته په لاره وه. د پاکستان فوزي منابع وایي له حمله وروسته د دوی ځواکونو هم ځوابي ډزې پیل کړې او شپږ وسلوالې ژوند دی ونیول. په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس دا ډول بریدونه کم شوي وو. اویلته دا خول کیږي چې طالبان د نوې مشر حکیم الله مسعود تر قماندې لاندې د پخوا په سیر منظم او پیاوړی حالت کې نه لیدل کیږي. دلته د خیبردارې په باړه، تیرا او جمرود سیمو کې بیا د لخکر اسلام او د نورو سغدریزو ډلو پر ضد د پاکستان د اردو او ملیشه ځواکونو عملیات د دوشنبه په ورځ هم روانو. تازه راپورونه وای د دوشنبه په ورځ په باړه تیره او سور کمر سیمو کې د لخکر اسلام د ویان حاجی زرخان په ګډون د مخالف وسلوالو یو شمیر کورونه تباه کړی شوی دی. د پاکستان د ملیشیا ځواکونو مطبوعاتي مرکز په خپل تازه راپور کې خبر ورکوي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 3 طالبان وژل شوی دي. همداراز نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان جیټل وتکو د تیرا په ناقه او ګړې سیمو کې بمباري کړې ده چې په ترس کې 4 کسان وژل شوی او 100 نور ژوبل شوی دي. په همدې حال کې د خیبر قومي مشرانو د سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات نه د جرګي او د اوربن غوښتنه کړې ده. طارق حیات د اوربن لپاره شرطونه وړاندې کړي. په دغو شرطونو کې راغلي چې د منګل باغ په ګډون 8 مطلوب کسان به ځانونه حکومت ته سپاري، ټول برمته شوي کسان باید پرېښودل شي، د اف ام راډیو دې وتړل شي او حکومت ته 9 روپۍ باید د ضمانت په توګه وروسپارل شي.
په پاکستان کې تم کېږو د کوټې پوهنتون او نور دولتي پوهنځي د اګست میاشتې له پیله د ناڅرګند دلیل له امله تړل شوي دي. نن د دغو پوهنتونونو محصلانو د حکومت پر ضد چې د ګرمۍ د اوږدو رخصتیو له امله یې د دوی تعلیمي کال اغېزمن کړی دی احتجاجیه مظاهره وکړه. له کوټې څخه پرې زموږ خبریال راپور اوروي.
د بلوچستان پوهنتون په شمول د دې ایالت ټولو تعلیمي ادارو ته د حکومت لخوا د اگست له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د ګرمۍ رخصتۍ ورکړل شوې وې، خو حکومت د ناڅرګند علت له امله دا رخصتۍ د اگست تر 28 نیټې پورې وغځولې. د اگست پر 28 نیټه ښوونځي او لیسې پرانستل شول، خو د پوهنتون او پوهنځیو لپاره یې د یوې بلې میاشتې د رخصتۍ اعلان هم وکړ. په کوټه کې ګڼ شمېر پښتنو، بلوڅو او هزاره محصلینو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه احتجاجي مظاهره کې د حکومت دغه اقدام وغنده او په زده داس شهرونه ورکړل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو د اتحادیې مشر کبیر افغان ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تور ولګاوه چې وایي حکومت په لوی لاس د دې ایالت اوسیدونکو پښتانه او بلوڅان له تعلیمه بې برخې کول غواړي. نوموړی وایي
کوټه پوهنتون څخه دی دا مسلسل لمر شون څخه تر اوسه پورې په دې کې څنګه تعلیم سلسله ده، دا مسلسل بلا وجه په غیر ضروري توګه دوی هر وخت پرې کوي او طالب علمان له تعلیم محروم کوي. بنیادی مسله دا ده چې یو میاشت د ګرمۍ د چټۍ په نامه دا پوهنتون بند و، بیا چې څنګه دا شروع ختم شوې داغه بعد بیا یوه میاشت دا تعلیمي اداره د بندېدو اعلان وکړي. زموږ تاوان دا دی، په دسمبر کې زموږ امتحانونه دي د ایم ایم ایس سي، زموږ کورسونه پاتې دي او طالب علمان ډېر سخت مایوس دي، دغه مور او پلار پریشان دي. کوم تعلیمي نظام دی؟ تعلیمي نظام مکمله په ټپه درېدلی دی، نو موږ دې په ډېره سخت غندنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کوټې پوهنتون او د ځینو نورو پوهنځیو ډېری استادان چې د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو د وسلوالو بلوڅو لخوا په ډزو وژل شول او ډېر نور یې له همدې ډاره له کوټې څخه همیشنۍ کاډي کولو ته مجبور شول. د پوهنې د ځینو مسلکي کسانو په ګمان حکومت د بلوڅو وسلوالو د وسلوال فعالیت له امله هم چې په کوټه ښار کې د پخوا غوندې ډاډمن امنیت نسته، د پوهنتون او پوهنځیو دروازې د 2 لپاره د محصلینو پر مخ وتړلې.
www.azadiradio.com زمغه غلازه دی رادیو اوري. په داس هر کې چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د یکشنبه پر ورځ د خپل نوي کابینې لومړنۍ غونډه وکړه او په دې توګه خپل سیاسي دریز نور بیا وړکړ. د ایران پخوانی ولسمشر او اصلاح غوښتونکي مشر محمد خاتمی احمدی نژاد د فاشستي او استبدادي اعمالو په تر سره کولو تورن کړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
محمود احمدی نژاد په تیرو انتخاباتو کې د هغه د لانچمن بری له امله د 3 سیاسي شخړو وروسته د 1 په ورځ د خپلې نوې کابینې د لومړنۍ غونډې مشري وکړه. احمدی نژاد د کابینې په غونډه کې ویل پلان لري چې په ایران کې د عامه خدماتو په لړ کې زیات کارونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې د چین ایران پخوانی ولسمشر او د اصلاح غوښتونکو پیژندل شوی مشر محمد خاتمی د دغه هیواد پر سخت دریځو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ایران منځلاري به د 3 میاشتې د انتخاباتو پر نتیجو خپل اعتراض ته دوام ورکړي. رویټرز خبری آژانس د خاتمی په حواله وایي سخت دریځو محافظه کارانو په ایران کې د اسلامي جمهوریت د نظام د بریالیتوب تر ټولو غوره فرصت ضایع کړ. محمد خاتمی د تهران پوهنتون د استادانو یو غونډې ته ویل موږ له دین څخه د هغو کسانو د دې برداشت مخالفت کوو چې د لویدیز د لیبرال نظام په وړاندې د مبارزې په نامه او په خپل فاشستي او استبدادي چلند سره خلک هغې لارې غوره کولو ته مجبوروي چې دوی فکر کوي سمه ده.
د ایران په انتخاباتو کې د احمدی نژاد بیا واک ته رسیدو په دغه هیواد کې داسې سیاسي شخړه راوپاروله چې د اسلامي انقلاب په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. د ایران تازه سیاسي بحران دغه هیواد کې د اسلامي نظام په کړیو کې پراته مخالفتونه لا پسې پراخه کړي دي. د احمدی نژاد پلویانو بیا په تیرو انتخاباتو باندې انتقادونه او په دې لړ کې مظاهرې د اسلامي نظام د کمزور کولو لپاره د لویدیځو قوتونو هڅه بللې ده، او په دې لړ کې د محمد خاتمی د پلویانو په شمول د مخالفانو د ډلیزې محاکمې بهیر پیل شوی دی. د ایران په پایتخت او نورو ښارونو کې د مخالفانو مظاهرې د سپاه پاسداران او نورو دولتي ځواکونو لخوا په زور سره وځپل شوې. د ایران د حکومت مخالفان وایي شاوخوا 200 کسان د دغو مظاهرو په وړاندې زور زیاتی کې وشل شوي دي. دا شمیره بیا د مړو د هغه شمیر درې برابره ده چې د ایران حکومت اعلان کړی ده.
خبری مجله هم دومره واخو د ورسته خبری مجله د وریدور لپاره را سره تم شي چې قادر حبیب کوربده او هم د اوس استودیو ترغله.
تشکر صالح جان. از شما شنونده عزیز خدمتتون سلام تقدیم میدارم. در نیم ساعت دیگری که با ما هستین در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم اظهارات رئیس جمهور کرزی را میشنوید که چرا امریکا او را مورد حملات لفظی قرار داده است، و همچنین از عکس العمل وزارت خارجه افغانستان در برابر اظهارات سفیر ایران در کابل در مورد انتخابات خواهید شنید. مطالب و گزارش های دیگری هم براتان داریم، اما در سر ساعت زرغونه منگل با مشروع خبرهای افغانستان و جهان باشم.
به دنبال حمله راکتی شب گذشته در کابل، رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است تا در مورد این رخداد تحقیقات کنند. سید پرویز کامبخش، ژورنالیست افغان که به 20 سال زندان محکوم شده بود، مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شده است. رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید این اداره در مسئله اتمی ایران با یک بن‌بست مواجه است. و حداقل 20 نفر امروز در اثر چپه شدن یک سرویس در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. به دنبال حمله راکتی شب گذشته در کابل که 3 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا در مورد این رخداد تحقیقات کنند. در یک اعلامیه ای که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که به نیروهای امنیتی در این حال دستور داده شده است تا از تکرار چنین حملات جلوگیری کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است که تحقیقات را به هدف شناسایی که عاملین پرتاب این راکت ها آغاز کرده و به زودی نتیجه تحقیقات را در اختیار مردم قرار خواهد داد. حوالی ساعت 10 شب گذشته 3 راکت بالای منطقه مسکونی سپین کلی در نایه پنجم شهر کابل شلیک شده بود که یکی از این راکت ها بر یک منزل مسکونی اصابت کرده و در نتیجه آن 3 عضو یک فامیل به شمول یک طفل کشته شده و 2 طفل دیگر به شدت مجروح شدند. مسئولیت پرتاب این راکت ها را تا اکنون کسی به عهده نگرفته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در یک اعلامیه منتشر شده گفته است که سید پرویز کامبخش، ژورنالیست جوان افغان که به جرم اهانت به دین اسلام به 20 سال زندان محکوم شده بود، مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شده است. خانواده پرویز کامبخش آزادی وی را تایید کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، این گزارش های برخی رسانه ها را رد کرده که گویا این کمیسیون مستقل نیست. آقای لودین امروز در یک گفتگو با رادیو آزادی گفت که کمیسیون انتخابات مستقلانه فعالیت دارد. کمیسیون انتخابات مستقلانه فعالیت دارد و علاوه کرد آنها در نامزدانی که رأی کم در انتخابات 29 اسد کسب کردند شایعات را پخش می کنند. رئیس کمیسیون انتخابات همچنان گفت که بر اساس شکایات دریافتی این کمیسیون 447 صندوق آرا را به روز یک شنبه قرنطین کرد که در برگیرنده حدود 200,000 رأی بود. 13 نفر از قاچاقبران مواد مخدر از سوی محکمه استیناف قوه اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه بر ضد مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. در اعلامیه‌ای که در ارتباط به همین موضوع منتشر شده آمده است که این افراد در ولایات مختلف افغانستان دستگیر شده بودند و متهم به قاچاق صدها کیلوگرم مواد مخدرند. در اعلامیه همچنان آمده است که این افراد طی هفته گذشته در جلسات علنی محکمه استیناف قوه اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه بر ضد مواد مخدر به 10 تا 16 سال حبس و پرداخت جریمه های نقدی محکوم شدند. امروز صدها تن از مالکین و کارمندان شرکت‌های خصوصی به رسم احتجاج در نزدیکی ساختمان وزارت حج و اوقاف در کابل اجتماعی را تشکیل دادند. اعتراض کنندگان می‌گویند که آنان بر اساس درخواست وزارت حج و اوقاف آماده بودند تا در داوطلبی جهت انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی اشتراک کنند، اما وزارت حج و اوقاف بدون داوطلبی و یا قرعه‌کشی 80 شرکت را از میان صدها شرکت خصوصی برگزیده است. آنان گفتند تا زمان به اعتراضشان ادامه می دهند که وزارت حج و اوقاف با آنان پاسخ منطقی ارائه کند. رادیو آزادی تلاش کرد جهت واضح ساختن این موضوع با مسئولین وزارت حج و اوقاف نیز صحبت کند، اما مقامات این وزارت حاضر به گفتگو نشدند. روند توزیع مواد غذایی از طرف شرکت مخابراتی اتصالات که به مناسبت ماه مبارک رمضان راه اندازی شده در ولایت هرات ادامه دارد. یک مسئول این شرکت بر رادیو آزادی گفت آنان یک مقدار مواد غذایی را که شامل آرد، برنج، روغن و بوره می باشد به 1500 فامیل نادار در ولایت هرات توزیع می کنند. رادیو آزادی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید این اداره در مسئله اتمی ایران با یک بن‌بست مواجه است. محمد البرادعی از ایران خواست با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند و سوالات در مورد برنامه اتمیش را پاسخ دهد. البرادعی این موضوع را در اجلاس 35 عضوی اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در ویانا بیان داشت. این اداره در جلسه یک هفته‌ایش روی اتهامات صحبت خواهند کرد که بر اساس معلومات استخباراتی تایید شده و میگوید ایران به طور مخفیانه در مورد راه‌های تولید اسلحه اتمی تحقیقات کرده است. ایران این اتهامات را رد نموده و آن را بی اساس می‌خواند. بر اساس یک خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش با فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد و هرگز روی حق مسلم خود برای داشتن انرژی هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. احمدی نژاد که در یک کنفرانس خبری در تهران صحبت می‌کرد گفت ایران در همکاری نزدیک با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به فعالیت‌های اتمی‌اش ادامه خواهد داد. احمدی نژاد گفت ایران حاضر به مذاکرات با قدرت‌های جهان است، ولی این مذاکرات باید روی چالش‌های موجود در جهان متمرکز باشد. پلیس هند میگوید حداقل 20 نفر امروز در اثر چپه شدن یک سرویس در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. این سرویس مزدحم حین عبور از سرک یک کو سقوط کرد. حادثه در منطقه شمالی دودار رخ داد. حوادث ترافیکی و چپه شدن بس‌ها در هند به سبب سرویس‌های بیروبار و سرک‌های نامناسب حوادث معمولی‌اند. در ماه جون هم 26 نفر در این منطقه در یک حادثه مشابه کشته شدند. رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز در ترکمنستان با همتای ترکمنیش قربانقلی بردی محمدوف امروز ملاقات کرد. هوگو چاویز از ترکمنستان خواست در یک کارتل پیشنهادی یا گروه کشورهای عرضه کننده گاز شامل گردد. ترکمنستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی در جهان است. بر اساس یک خبر دیگر، انتظار می رود اوگو چاویز ناوقت امروز وارد ایتالیا شده و در فستیوال فیلم های ونس شرکت کند. چاویز در اولین نمایش یک فیلم مستند به نام در جنوب سرحد شرکت می کند. این فیلم را اولیور استون تولید کرده است و در آن پالیسی های اقتصادی لیبرال امریکا در کشورهای امریکای لاتین محکوم شده است. برنده جایزه صلح نوبل مارتی اختصاری اتحادیه اروپا را متهم به کندی در مذاکرات با ترکیه جهت شمولیت آن کشور در اتحادیه اروپا کرده است. اختصاری گفت مذاکرات روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که در سال 2005 آغاز شده بود نیاز به اثرگیری دارد. مارتی اختساری که سابق صدراعظم فنلند بود ریاست کمیته‌ای را به عهده دارد که به منظور عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد شده است. فرانسه، آلمان، قبرس و یونان مخالف شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند. و خبر آخر که پلیس عراق میگوید یک حمله کننده انتحاری امروز معتره حاوی مواد منفجرش را با یک پوسته امنیتی در شهر رامادی تصادم داده و باعث کشته شدن حداقل 7 نفر و جراحت 15 تن دیگر شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات در افغانستان بانک میگویند که هیئت به هدف انتقال بانکنوت‌های جدید افغانی به بریتانیا اعزام می‌شود. خبرگزاری پژواک به نقل از ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک گزارش داده است که بانکنوت‌های جدید در جریان همین ماه به دوران انداخته می‌شود. قرار است ظرف 5 سال آینده به تدریج 50 میلیارد افغانی بانکنوت‌های جدید وارد بازار شود و جای بانکنوت‌های فرسوده را بگیرد. مسئولان محلی در ولایت غور میگویند که نمایشگاه صنایع دستی زنان در این ولایت توجه زیاد را به خود جلب کرده و زمینه‌های بازاریابی به صنایع تولیدی این ولایت را فراهم کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل سید محمد اقبال والی غور گزارش داده است که این نمایشگاه با مصرف 800 هزار افغانی برای نخستین بار راه اندازی گردیده است و در آن ده ها قلم تولیدات دستی زنان به نمایش گذاشته شده و روزانه صدها تن از این نمایشگاه دیدن می کنند. این هم اخبار ورزشی این ساعت. قرار است تیم کرکت نوجوانان افغان که برای اشتراک در تورنمنت بین المللی کرکت نوجوانان زیر سن 19 سال به کانادا سفر کرده است، امروز با تیم نوجوانان ایالات متحده روبرو شود. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که بازیکنان تیم کرکت نوجوانان افغان توجه زیاد را به خود جلب کرده و در این حال در جدول بازی ها نیز در جایگاه پنجم قرار گرفته است. تیم کرکت نوجوانان افغانستان پیش از این تیم هانگ کانگ را شکست داده بود. در این مسابقات تیم های کرکت نوجوانان از 10 کشور حضور یافتند. و به مناسبت روز بین المللی صلح، مسابقات شطرنج میان شاگردان شمار از مکاتب دخترانه شهر مزار شریف را اندازی شده است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که در این مسابقات 100 تن از شطرنج بازان از 5 لیسه اشتراک کردند. یکی از برگزار کنندگان این رقابت ها گفته است که اشتراک کنندگان ضمناً پیام های صلح را نیز به مردم می رسانند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:42 شام است. در ادامه این مجله خبری میشنوید که حامد کرزی میگوید امریکا به خاطر او را مورد حملات لفظی قرار داده که میخواهد وی فرمانبردار واشنگتن باشد. وزارت خارجه افغانستان به اظهارات سفیر ایران در کابل در مورد انتخابات در این کشور عکس العمل نشان داده.
به هیچ صورت ایجاد حکومت ائتلافی در دستور کار رئیس جمهور کرزی وجود ندارد.
سید پرویز کامبخش خبرنگار افغان پس از سپری کردن 2 سال در زندان مورد عفو قرار گرفت. مطالب و گزارش های دیگری هم برای تان دارم. از همراهیتان با رادیو آزادی ابراز سپاس و تشکر میکنیم. به گزارش های خبری این مجله میپردازیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که امریکا به خاطر او را مورد حملات لفظی قرار داده است که میخواهد وی فرمانبردار واشنگتن باشد. آقای کرزی در صحبت با یک روزنامه فرانسوی همچنان گفته است که اگر دوباره به حیث رئیس جمهور انتخاب شود در جریان 100 روز با طالبان مذاکره خواهد کرد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با روزنامه فرانسوی لافیگارو گفته است امریکایی ها که به صورت پنهانی به کرزی حمله می کنند با چنین کار خود غلط هستند و این به منفعت هیچ کس نیست که رئیس جمهور افغانستان دست نشانده امریکا باشد. حامد کرزی در ادامه این مصاحبه گفته است که تقلب در جریان انتخابات برای رشد دموکراسی افغانستان اجتناب ناپذیر است. روزنامه همچنان سخنان آقای کرزی را در مورد برادر کوچکش احمد ولی کرزی نشر کرده است. آقای کرزی گفته که تا حالا شواهد موثق را درباره اتهامات بر ولی کرزی از سوی آمریکا دریافت نکرده است. آقای کرزی که یکی از کاندیدان پیش قدم در انتخابات است در ادامه این مصاحبه گفته که اگر دوباره به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب شود، امیدوار است که در جریان 100 روز مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کند. اما کرزی تأکید کرده که او با آن در عناصر مذاکره نخواهد کرد که خان قطع روابط خود با القاعده نیستند و هم به قانون اساسی افغانستان احترام نمگذارند. وی همچنان تلویحا با اشاره تایید کرد که عربستان سعودی در تلاش ها جهت مذاکره حکومت افغانستان با مخالفین بنیادگرا تلاش میانجی را داشته است. روزنامه لفیگاروی فرانسوی به نقل صامت کرزی نوشته است که او فکر میکرد باراک اوباما بیشتر از جورج دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق امریکا روی مذاکره با طالبان حساب خواهد کرد تا به این وسیله به بحران 8 ساله در افغانستان راه حل جستجو شود. وی در پاسخ به سوال در مورد مذاکرات با طالبان گفت این چیز است که من در 100 روز اول انجام خواهم داد. اما من تغییرات را در طرز تفکر رئیس جمهور اوباما در مقایسه با جورج دبلیو بوش می‌بینم. حامد کرزی در این مصاحبه تاکید کرده است که باید محتاط بود و عربستان سعودی هم به خاطر داشته باشد که هیچ سوال برای گفتگو با آن در طالبان وجود ندارد که روابط خود را با القاعده قطع نکرده و از پذیرفتن قانون اساسی افغانستان خودداری کنند. نظر به نتایج قسمی آرای انتخابات که تا حالا اعلان شده، حامد کرزی 48.6% آرا را به دست آورده و در صدر جدول کاندیدان ریاست جمهوری قرار دارد. او برای جلوگیری از رفتن انتخابات به دور دوم باید بیش از 50% آرا را کسب کند.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی با روزنامه لافیگارو فرانسه شنیدید که گفته است اگر دوباره به حیث رئیس جمهور انتخاب شود در جریان 100 روز با طالبان مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که تا هنوز صرفا 75% نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اعلام شده و بیش از 2000 شکایت مورد بررسی کمیسیون سم شکایت انتخاباتی در مورد تخلف و تقلب در انتخابات قرار داره. در این حال وزارت خارجه افغانستان نسبت به اظهارات سفیر ایران در کابل در مورد انتخابات افغانستان و ایجاد حکومت ائتلافی در این کشور عکس العمل تند نشان داده. خبرگزاری های ایران به تازگی به نقل سفیر ایران گزارش دادند که افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت ائتلافی دارد و انتخابات افغانستان نیز با تقلب های وسیع به همراه بوده است. در این ارتباط با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برشنا نظری در کابل مصاحبه انجام داد.
جناب آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، اخیراً سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در مورد انتخابات افغانستان اظهارات داشته و در این حال گفته که افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت ائتلافی داره. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد از این اظهارات چی است؟
افغانستان یک کشور مستقل دارای حاکمیت ملی است و حسن همجواری با کشورها و تقویت همکاری با کشورهای همسایه از مؤلفه های سیاست خارجی افغانستان است. تا جایی که مربوط میشه به اظهارات جناب آقای سفیر ایران در کابل، باید خاطر نشان بکنم که افغانستان و نخبگان سیاسی او میتوانند چگونگی حکومت بر مبنای منافع ملی کشور تعیین بکنند و ما خواهان مشارکت وسیع مردم هستیم در حکومت. به هیچ صورت ایجاد حکومت ائتلافی در دستور کار رئیس جمهور کرزی وجود نداره و همانطور که ما در امور داخلی کشورها مداخله نمی کنیم، نمی گذاریم تا دیگران هم در امور داخلی ما مداخله بکنم.
آقای فقیری، این واکنش آیا رسما به سفارت ایران در کابل شما سپردین؟
این واکنش رسما به سفارت ایران در حال فرستادن است.
قبلا هم برخی از کشورهای دیگه در این مورد اظهارات داشتن یا به اصطلاح برخی مقامات کشورها، از جمله گفتن که انتخابات افغانستان با تقلب‌های وسیع به همراه بوده. پاسخ شما به این گونه اظهارات چی است که حتی بیرون از چارچوب کشورهای منطقه ای اظهارات صورت گرفته؟
موضوع انتخابات یک موضوع داخلی افغانستان است و میکانیزم های مشخص مثل کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی وجود دارند. اونا کار خود به وجه احسن انجام میدن.
و به عنوان آخرین پرسش، قبلا وزیر خارجه افغانستان گفته بود که در کنفرانس پاریس در مورد انتخابات افغانستان بحث نمیشه، اما در اوج بحث صورت گرفت. آیا شما تماس های تازه با نماینده های برجسته کشورهای اروپایی و آمریکایی دارین؟
به هیچ صورت ما نمیپذیریم، به
هیچ صورت ما پذیرفته نمیتونیم که موضوع داخلی افغانستان، موضوع انتخابات در خارج از افغانستان بحث شود. میکانیزم مشخص برای بررسی از این مسائل وجود داره، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات.
مصاحبه با دو هم از ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. سید پرویز کامبخش، خبرنگار افغان، پس از سپری کردن 2 سال در زندان مورد عفو قرار گرفت و از افغانستان بیرون شده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نشر اعلامیه‌ای که امروز پخش شد از رهایی کامبخش خبر دادند. کامبخش به خاطر چاپ مقاله یک نویسنده ایرانی که گفته می‌شود در آن به دین اسلام اهانت شده، در محکمه ابتدایی به اعدام و سپس به 20 سال زندان محکوم شد. آقای کامبخش این اتهامات بر خودش را همواره رد می‌کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد جان فرانسوا جولیر در اعلامیه گفته است که سید پرویز کامبخش پس از آن که 2 سال را در قید سپری کرد، حالا می تواند که زندگی خود را سر از نو آغاز کند. در این اعلامیه همچنان از کسانی که در زمینه آزادی بیان دفاع کردند ستایش به عمل آمده و به خاطر تلاش ها جهت رهایی سید پرویز کامبخش نیز قدردانی شده است. بر اساس این اعلامیه، آقای کامبخش چند هفته قبل پس از آن که مورد عفو قرار گرفت، آزاد و بعد از آن به خاطر داشتن هراس از حملات انتقامی از افغانستان بیرون شد. در جریان تقریبا 2 سال که کامبخش زندانی بود، حکومت‌های بسیاری کشورهای جهان از مقامات افغان خواسته بودند تا کامبخش را آزاد کنند. اکنون در کنار اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد، خانواده سید پرویز کامبخش در صحبت با رادیو آزادی رهایی آقای کامبخش را تایید کردند. روزنامه ایندیپندنت که در لندن پخش می شود برای رهایی کامبخش امضای 100,000 تن را جمع آوری کرده بود. گفته می شود که اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد در کنار عریضه خود یک کپی امضای این 100,000 نفر را به یک مشاور رئیس جمهور افغانستان سپرده است. پرویز کامبخش که به سپری کردن 20 سال زندان محکوم شده بود، همواره اتهامات بر خودش را رد کرده و می گفت که هیچ گناهی ندارد. او در یکی از صحبت‌هایش با مسئولین اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد که در ماه فوریه انجام شده بود، چنین گفته بود:
از اول که ما بازداشتیم، تاول جرم بالای ما ثابت نشد، بدبختانه که با اساس بعضی سلیقه‌ها توسعه فیصله شده، اصلا ما جرم را مرتکب نشدیم و مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین محافظه کشور ما، تا وقتی که انسان فاعل یک عمل نباشه مجرم شناخته نمیشه. ما فاعل هیچ عمل نبودیم، سر به یک اتهام آمدیم و یک توطئه بودیم.
سید پرویز کامبخش، مؤسسه پوانتون بلخ که خبرنگار روزنامه جهان نو بود، در 27 اکتبر سال 2007 میلادی به خاطر چاپ مقاله یک نویسنده ایرانی که اهانت به دین اسلام خوانده شده بود، از سوی محکمه ابتدایی در بلخ به اعدام محکوم شد و سپس محکمه کابل او را به 20 سال زندان محکوم کرد. رهایی آقای کامبخش در حال صورت میگیرد که همین اکنون به شمول احمد غوث زلمی، شما را از ژورنالستان افغان در قید به سر میبرند.
شنیدید که پرویز کامبخش، خبرنگار افغان، پس از سپری کردن 2 سال در زندان مورد عفو قرار گرفت و اکنون از افغانستان بیرون شده است. حدود 1 هفته قبل تعداد از سربازان نیروهای بین المللی وارد یک شفاخانه کمیته سویدن در میدان وردک شدند و به کارمندان این شفاخانه امر کردند که در صورت مراجعه مجروحین طالبان به این شفاخانه آنان را تحت تداوی قرار ندهند. مقامات کمیته سویدن در افغانستان در رابطه با این اقدام نیروهای بین المللی عکس العمل نشان دادند. وزارت ستامه افغانستان نیز این عمل نیروهای بین المللی را محکوم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته سویدن در افغانستان اندرس فینگا بر روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد از کارمندان صحی آنان در رابطه با مخالفین مسلح جویای معلومات شود و آنان با همه زخمی های تحت تداوی به صورت یکسان برخورد خواهند کرد.
برای ما فرق نمی کند که یک فرد سرباز امریکایی یا یک فرد ملکی و یا سرباز افغانی و یا هم یک فرد مشکوک وابسته به طالبان باشد. وقتی آنان به خاطر تداوی به شفاخانه می آیند، ما آنان را تحت تداوی قرار می دهیم. ما در رابطه به زخمی ها به هیچ کس معلومات داده نمی توانیم. اگر بر ما فشار زیادتر وارد شود، در واکنش به آن می توانیم شفاخانه را مسدود کنیم، چون این یک عمل در مقایسه غیرت با همه اصول بین المللی قرار دارد.
رئیس کمیته سویدن میگوید ساعت 10 شب چهارشنبه گذشته اساکر نیروهای بین المللی وارد یکی از شفاخانه های آنان در ولایت میدان وردک شده و تمام اتاق های این شفاخانه را تلاشی نموده و حتی وارد اتاق هایی که دروازه های آن قفل بوده شدند. او میگوید این اساکر همچنان از کارمندان شفاخانه خواستند تا در صورت مراجعه مجروحین مخالفین مسلح به این شفاخانه به نیروهای بین المللی معلومات دهند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان نیز این عمل نیروهای بین المللی را محکوم کرده و میگوید شفاخانه ها جای تداوی مریضان است و هیچ فرد مسلح حق ورود به آن را ندارد. دکتر فیض الله کاگر معین وزارت صحت عامه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در شفاخانه ها و کلینیک های وزارت صحت عامه البته پالیسی مایی است که هیچ کس با اسلحه در اونجا داخل نشود و همچنان تمام دکترها و نرسای ما اونای وظیفه را داره هر کسی که داخل شفاخانه و یا کلینیک میشه بدون از اینکه از اون سوال شوه که او کیست با تداوی از او را انجام بده.
دکتر کاکر میگوید قبل از این در ولایت پکتیکا نیز شماری از افراد مسلح وارد یک شفاخانه شده بودند که به گفته او در نتیجه درگیری میان این افراد مسلح شفاخانه از بین رفته است. در همین حال یک سخنگوی نیروهای بین المللی در پاسخ به این عکس العمل مقامات کمیته سویدن بر رادیو آزادی گفت آنان به تازگی در مورد این قضیه معلومات حاصل کردند و تلاش میکنند در زمینه تحقیق کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
5 سرباز اردوی پاکستان در اثر انفجار بمب کنار سرک در وزیرستان جنوبی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. در این حال گفته شده که در عملیات نظامی ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 30 تن از افراد مسلح مخالف دولت در منطقه باره کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
در نتیجه انفجار ماینه کنار سرک که بروز دوشنبه در منطقه شکه وزیرستان جنوبی صورت گرفت، 5 سرباز اردوی پاکستان کشته و 5 دیگر مجروح گردیدند. بعد از وقوع حادثه سربازان اردو فایر جوابی نمودند و در نتیجه تیراندازی 6 مرد مسلح را زنده دستگیر نمودند. این در حالی است که بعد از کشته شدن بیت الله مسعود، این نوع حملات بالای نیروهای حکومتی پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی کمرنگ گردیدند و علت آن غیر منظم بودن طالبان تحت رهبری قماندان جدید تحریک طالبان حکیم الله مسعود را نشان می دهد. از سوی دیگر در منطقه باره خیبر عملیات نظامی سربازان اردو و ملیشه حکومتی بر ضد گروپ های تندرو مسلح انوز هم ادامه دارد. گزارشات می رسانند که دامنه این عملیات از منطقه باره و سمت منطقه جمرود خیبر نیز وسعت یافته است. در نتیجه عملیات نظامی روز دوشنبه در منطقه باره و منطقه سورکمر جمرود، ده ها منزل مردان مسلح توسط توپخانه های نیروهای حکومتی پاکستان ویران گردیدند که در بین این منازل خانه سخنگوی لشکر اسلام حاجی زرخان آفریدی نیز شامل می باشد. همچنان خبر گرفتیم که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه درگیری بین نیروهای حکومتی و مردان مسلح در مناطق باره و تیره خیبر در حدود 33 مرد مسلح کشته شدند.
از تحولات امنیتی در ایالت سرحد پاکستان شنیدید. در این حال رئیس جمهور هند هنگام بازدید از دوشنبه پایتخت تاجیکستان از ناگواری وضعیت امنیتی در آسیای مرکزی هشدار داد که به نظر تحلیلگران از جنگ جاری در افغانستان متاثر می شود. رئیس جمهور تاجیکستان نیز هند را یک شریک با اعتماد خواند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
پراتیبا پتیل در نخستین سفر یکی از رؤسای جمهور هند به آسیای میانه امروز با رئیس جمهور امام علی رحمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کرده بر انکشاف روابط جانبین در عرصه‌های مختلف تاکید ورزید. او در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور امام علی رحمان به خبرنگاران گفت که شیوع تعصب و بدبینی‌های مذهبی در منطقه که همه جهان را تهدید می‌کند یک پدیده خطرناک بعد از پایان جنگ سرد می‌باشد.
And fundamentalism are posing a
تروریسم افرادگری و تندروی یک تهدید جدی به صلح و امنیت منطقه ما می باشد، خواه در هند باشد یا افغانستان یا تاجیکستان. شیوع و ترویج تعصب و بدبینی و دهشت افغانی ناشی از آن بزرگترین تهدید به صلح و امنیت جهانی در دوران بعد از پایان جنگ سرد می باشد.
in the post Cold War era.
رئیس جمهور هند از رهبران حکومت‌های منطقه خواستار شد تا برای از بین بردن همه اشکال تروریسم و دهشت افغانی دست به کار شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور تاجیکستان گفت که مذاکرات مفصل سودمند و قناعت بخش با همتای هندی خود داشته است. امام علی رحمان بالخصوص به انکشاف همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور اشاره کرد.
در این راستا به مسائل همکاری با ثمر و سطح امروزی اقتصادی توجه خاص ظاهر گردید. ما برانیم که همکاری اقتصادی ما امکانات و ذخیره های نهایت زیاد دارد و ما قادریم آنها را به نفع هر دو کشور و سطح نوی همکاری منطقوی استفاده نماییم.
سلسله حوادث اخیر خشونت در منطقه مانند یک انفجار انتحاری در ماه می گذشته در ازبکستان و درگیری های مسلحانه با تندروان مظنون اسلامگرا در تابستان جاری در تاجیکستان باعث نگرانی های امنیتی در منطقه شده است. کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان بعد از سقوط اتحاد شوروی با فعالیت‌های افراطیون اسلامگرا روبرو بودند. بسیاری از فعالان گروه‌های اسلامگرا در سال‌های 1990 به افغانستان رفته در کنار طالبان می‌جنگیدند، اما نگرانی‌های وجود دارد که در نتیجه تجدید عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان، افراد این گروه‌ها در حال برگشت به منطقه باشند.
شنونده عزیز، با همین گزارش به پایان مطالب و مجله خبری امروز و برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهد بود. شب روز خوش داشته باشید.